السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاخ دویمه او د جون درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران پلازمینې تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي دوشنبه د چنګاښ دویمه د خطر زنګ او د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د نور نیوز په حواله ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولی دي. تر اوسه په دغو بریدونو کې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې فارس خبری اژانس په کرج او دغه راز کرمانشاه او ځینو نورو ځایونو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. امریکا پرون سهار وختي د ایران پر نتانز، فوردو او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا بریدونه بریالي وبلل. تر دغو بریدونو وروسته پرون یک شنبه ایران پر اسرائیل شاوخوا دیرش توغندي و توغول چې د چارواکو په خبره یو ویشتنه پکې ټپیان شوي دي. په متحده ایالاتونو کې د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 950 تنه وژل شوي او 3450 نور ټپیان شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د دغه بنسټ د راپور پر اساس چې نن دوشنبه د چنګاښ په دوهمه یې خپور کړی لیکلي چې وژل شوو کې 215 امنیتي ځواکونه او 380 ملکیان شامل دي. د څه باندې 300 نورو وژل شوو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ایران د عام روغتیا وزارت بیا د شنبې په ورځ ویلي و چې د اسرائیل بریدونو کې شاوخوا 400 تنه وژل شوي او 3650 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل لوري ته بیا په رسمي ډول یوازې د 24 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او سلګونه نور ټپیان شوي دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د تیلو بیا پورته شوې ده. دا وروسته تر دې چې امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او د انرژۍ په بازار کې د ګډوډۍ اندېښنې زیاتې کړې. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې نن دوشنبه د برانډ تیلو بیا او د امریکا د خامو تیلو د اصلي شاخص بیا څه باندې 4% لوړه شوه چې دا له تېرې جنورۍ میاشتې راهیسې تر ټولو لوړه بیا ده. لږ وروسته بیا دغه بیا بدله شوه او لوړ شوی نرخ شاوخوا 2% ته راښکته شو. د MUFG بانک اقتصاد پوهانو ویلي ممکن د هرې بشکې بیه $10 زیاته شي. ایران د نړۍ د تیرو نو هم لوی تولیدونکی هیواد دی او په ورځ کې 3.3 میلیونه بشکې تیل تولیدوي. او د طالبانو حکومت د افغانستان د ودې لپاره یو اقتصادي تګلاره تایید کړې ده. د پانګونې جذب، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د کاري فرصتونو زیاتول او د بېوزلۍ کمول د دې تګلارې اساسي برخې ګڼل شوې دي. معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د دغې تګلارې د عملي کولو لپاره څه ډول عملي ګامونه اخلي. باختر اجانس ویلي چې دغه تګلاره د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون لخوا جوړه شوې ده. وخت د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې چې له کبله یې اقتصادي وضعیت نازک، بیکاري زیاته او د بېوزلۍ کچه پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي ډېره برخه د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. د طالبانو حکومت پر ایران د امریکا برید غندلی. د چارو کتونکي وایي
از لحاظ سیاسی و از لحاظ استراتژیک متفکر
سیاسی او استراتژیک الخاز فکر کوم چې بالاخره هوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
له پاکستان راایستل شوی افغان جون وایي د زده کړو هیلې نیمګړی پاتې دي.
زه په پاکستان کې په نام سنف کې مې درس ویلې. خودلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. ډېره خفه یم چې دلته به د ماینده بسوس کی.
پکتیا کې د اوبو د شپږو پروژو کارونه پیل شوي.
دا استنادی دیوالونه دی، درې دانه او درې د وګو کانالونه دی، یو دانه سربند. چاره به په سګانی کال کې انشاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی پایل هم کوو. د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیاتو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د ایران پلازمینه تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي او د خطر زنګ هم وهل شوی دی. تر اوسه د اسرائیل لخوا په نننیو بریدونو کې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو ځینو رسنیو ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. هغه پر خپل ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي، د رژیم بدلون اصطلاح کارول په سیاسي لحاظ سم نه دي، خو که اوسنی ایرانی رژیم نشي کولای چې ایران ته عظمت یا لوړوالی بیرته راولي، نو ولې د رژیم بدلون یاد نشي. هغه په یو بل پوسټ کې لیکلي، د ایران د اټومي تاسیساتو زیان ډیر ګڼل کیږي، بریدونه سخت او دقیق وو او زموږ پوځ لوی مهارت وښود. هغه په سوشل تروت د یوې بی دوا بم غورځونکې الوتکه د ښکته کېدو ویډیو هم خپره کړې او زیاته کړې ده چې د بی دوا پیلوټان چې د ایران د اټومي تاسیساتو په بمبارۍ کې برخه اخیستې وه، بیرته د میزوري په هوایی اډه کې په خوندي ډول ښکته شوي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په سهار اعلان وکړ چې د امریکا په بریدونو کې د ایران اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي. هغه ګواښ وکړ چې که ایران ژر تر ژره سولې ته حاضر نشي، نور هدفونه به هم په نښه کړي. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په استانبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ډیپلوماسۍ دروازه باید تل خلاصه وي، خو اوس داسې نه ده. هغه زیاته کړه چې ایران تر برید لاندې دی او تر هغه چې اړتیا وي د ځان دفاع حق به وکاروي، خو ویې ویل چې هغه نشي کولی څرګنده کړي چې ایران به د امریکا د بریدونو په ځواب کې څه وکړي. د ایران دولتي رسنیو وروسته راپور ورکړ چې عراقچی مسکو ته رسېدلی چې نن دوشنبه د ولادیمیر پوتین په ګډون یو شمیر روسي چارواکو سره پر وروستي وضعیت خبرې وکړي. عراقچی مسکو ته تر رسېدو دمخه وویل، روسیا زموږ ملګری ده او موږ تل مشوره کوو. په ورته وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د هغه هیواد د ایران د اټومي او توغندیو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپل هدف بشپړولو ته ډیر نږدې دی. پر ایران باندې د امریکا برید او د اسرائیلو او ایران لخوا په یو بل باندې دوامداره بریدونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونیو غونډې موضوع هم وه. په غونډه کې د امریکا استازی د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د پوځي بریدونو دفاع وکړه او ویل بلاخره هغه وخت را رسېدلی چې امریکا د خپلو متحدینو، اتباعو او ګټو په دفاع کې په قاطعانه توګه عمل وکړي. ډوروټی شیا ایران ته د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ او زیاته کړه، د څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران حکومت د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړي او د خپلو ګاونډیانو، متحدو ایالتونو او ټولې نړۍ د سولې او امنیت لپاره یې دوامداره ګواښ رامنځته کړی. هغې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپل اصلي ماموریت له مخې د ایران له رژیم څخه وغواړي چې د اسرائیلو د ویجاړولو لپاره خپله 30 کلنه هڅه پای ته ورسوي. خو د ایران استازي امیر سعید ایروانی د امریکا او اسرائیلو تیری کوونکي اقدامات غندلي او ویلي دي چې د ایران د متناسب غبرګون وخت، ماهیت او اندازه به د ایران وسلوالو ځواکونو لخوا ټاکل کیږي. هغه په متحده ایالاتونو تور ولګو چې یو ځل بیا یې په بې پروايي سره د نتنیاهو د ساتنې لپاره خپل امنیت قرباني کړی. د امنیت شورا په غونډه کې د چین، روسیې او پاکستان په ګډون د ځینو هیوادونو استازو د ایران په اټومي تاسیساتو د امریکا برید وغنده. د فرانسې او برېټانیا استازو هم له ایران څخه وغوښتل چې د خبرو اترو میز ته کښېني. په همدې موضوع کې تمکیږو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د متحده ایالاتونو هوایی بریدونه غندلي دي. په هغې خبرپاڼه کې چې د دغه وزارت د ویان لخوا پرون ماښام خپره شوې، له دواړو لورو غوښتل شوي چې د ستونزې د هواري لپاره دی له ډیپلوماسۍ کار واخلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې حکومتونه باید په داسې حالاتو کې د خپلو راتلونکو ګټو پر بنسټ دریز غوره کړي او په وینا یې د طالبانو حکومت هم باید دې شي ته پام وکړي. تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه غندلي دي. د دغه وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي لخوا د یکشنبه په ماښام د ده پر ایکس پاڼه په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دا ډول بریدونه به په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل سي. د خبر پاڼې په دوام کې له دواړو خواوو غوښتل سوي چې د ستونزو د هواري لپاره دې له ډیپلوماسۍ کار واخلي. په همدې حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او د بریدونه د سیمې او نړۍ امنیت ته لوی ګواښ بللې دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام مسله باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل سي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د یکشنبه په ورځ سهار وختي د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. تر هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هېواد یې د ایران په فردو، ناتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه کړي او ټینګار یې وکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنه نو په خبره یې پر نورو اهدافو به یې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریځ ته په اشاره وایي چې حکومتونه باید د خپلو ګټو پر بنسټ په داسې مواردو کې دریځ غوره کړي. له دې جالې پخواني ډیپلومات د سیاسي چارو شنونکي او په امریکا کې د اتلانتیک شورا لوړ پوړي غړي عمر سمات ازادي راډیو ته وویل
از لحاظ سیاسي او از لحاظ استراتیژي ما فکر میکنم بالاخره کشورها منافع خود بد نظر میگیرن و باید بگیرن.
له سیاسي او استراتیژیک اړخه زه فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي او باید وهم نیسي. په هغه کې راتلونکي باید وسنجوي چې که د ایران په نظام کې بدلون راځي آیا د دوی په ګټه دي یا نه راځي او څه ډول بدلون او نظام به وي. دا چې په ایران کې دوامداره ګډوډي په ګټه یا زیان ده، په سیمه کې په قواوو کې ستراتیژیک بدلون یې په ګټه که په ضرر دی، دا هغه مسایل دي چې معلومداره ده هیوادونه او حکومتونه یې په اړه غور کوي او د هغه پر بنسټ پریکړه کوي او دریځ خپلوي. زه فکر کوم چې افغانستان یعنی طالبان له دې مسلې مستثنا نه دي.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې نور پوهان په دې باور دي چې په ایران کې جګړه د افغانستان پر خلکو منفي پایلې پرېوستلی سي. د سیاسي چارو شنونکي او د ایرلند د بلسفورد کوینز پوهنتون پروفیسور مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي زیان به پر افغانستان د دې جګړې له اصلي پایلو وي. د زیاته کړه چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په ټپه ولاړه ده، خو په خبره یې که جګړه دوام وکړي ښایي دغه حالت د ژور اقتصادي ناورین لامل سي.
که جګړه دوام وکړي نه یوازې هغه افغانان چې غواړي د کار لپاره ایران ته ولاړ شي تللی نه شي. ښایي یو شمېر هغه افغان کارګر چې د ایران پرې خودو او افغانستان ته پر ستنېدو اړ کېږي د دې جګړې اغېزې به پر افغانستان تر ټولو ډېرې په اقتصادي برخه کې پرېوځي.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ له څه باندې لسو ورځو راهیسې نښتې روانې دي چې په متقابلو بریدونو دوام لري. د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو سویو او راپورونو له مخې په دې نښتو کې سلګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته له 115,000 زیاتې افغان نجونې او ښځې ستنې کړل شوې دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې دا ښځې او نجونې اوس دغه هیواد ته داسې مهال راستنې شوي چې د کار او زده کړو زمینه ورته نه ده مساعده. دغه نجونې هم د زده کړو نه موجودیت یا د زده کړو نشتوالی خپله یوه لویه ستونزه یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په یوه اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ییز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوې، له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه د نجونو په زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو نه زمونږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه همدا د نجونو زده کړو ته ځانګړي کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کنفرانسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي، یو یادښت ولیکي، یا د هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو خویندو غږ تر نړۍ ورسوي. ښاغلی روحي له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره دې غږ پورته کړي. د دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوي، تاسو چې نن په ټولګیو کې ناستئ، کتابونه لولئ، هیلې او د راتلونکي خوبونه جوړوئ، آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندو مو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محرومې شوي؟ په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي، خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي، د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت وي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرخه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه او زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي که څه هم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیله منې وي چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي، خو په خبرې دا هیلې همداسې هیلې پاتې شي. د کابل یوې اوسیدونکي سعیدی کوثر هاشمي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و، ازادي راډیو ته وویل:
چهار سال است که دختران افغانستان
څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو لرې دي، د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې موږ نجونې یو. موږ هر سهار په یو نوي امید راپورته کېږو، خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کاله کېږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. موږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي ترڅو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز د 2023 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو، دا راپور په دې اړه و چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني، سوله ییز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان موضوع ته اوس راځو. دغه سازمان ویلي چې پاکستان هغه ښځې او نجونې افغانستان ته رالیږلي چې دا مهال د کار او زده کړو له حقه محرومې دي.
خپل مکتب پسې یا صنفیانو پسې او درسو پسې مې ډېره خفه سیم. زه غواړم چې بېرته درسونه ووایم او خپل آینده جوړه
کړم. د افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، خو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپلو زده کړو له دوامه بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه دی جای اوسېدلو او نه هم کور لرو. زه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلی، خو دلته هم جنکیانو لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به د ما آینده بس اوسي.
له پاکستانه راستنه شوې یوه افغانه ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول شوې ده. د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل:
ما به خاطر همین مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیتای دی که بود، خانمانه هم میتونستن بیرون.
موږ ده هم دشته ستونزه او محرومیتونو لپاره چې خزونه شو کولی بیرون ولاړ شي او کار وکړي، اړ شو چې په ډېرې سختۍ ویزې واخلو او پاکستان ته ولاړ شو. خو هلته هم د ویزې د نه لرلو لپاره د ځورونو له امله مجبور شو چې بېرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د مختګ او ترقی ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته یو سلو پینځه لس زرو درې سوه نولس افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. دې سازمان د شنبې په ورځ د جون په یوویشتمه په خپله ایکسپاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هېواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلي چې د اپریل له پایله تر اوسه په ټولیزه توګه دوه سوه شپږویشت زره دوه سوه نه اویا افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا دوه څلوېښت زره درې سوه نهه یې په زور ایستل شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دې ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هېواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کېږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په دوه زره درویشتم کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه شوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي له دغه هېواده وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل شوي چې اوس له بې برخلیکه حالت او د ژوندانه لومړنیو اړتیاوو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او می میاشتو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا نیم میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنه شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دوه راپورونه لرو. یو هم په واګا کې د ستونزو په اړه، په واګې بندر کې. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي لګښت په پکتیا کې د اوبو شپږ پروژې پیل شوي چې ولس ته ګټه رسوي. دا چې دا پروژې څه دي، تفصیل به له نجیب الله الوخیله واورو.
دا پکتیا ولایت د مرکز گردیز په ګډون په زازو یو څمکنی ولسوالیو کې د ایویم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم شل میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دي، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي، یو دانه سربند. چاره به په سګلی کال کې انشاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي، خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته به ډېر زیانونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې، نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. هغه زراعتي ځمکې به د منځه وړي، ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل مخ کې بوکارونه نو وس کارونه شروع شول. هغه د سوې چې 15 40 نفر وسندل تم کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابر وی چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمې ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره بس میا خوشحال یو خدای دې وکړي چې نور پروژې اند سی روشي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقی وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اریوب زده ولسواله مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي، عمومي لارې دي، او د صحت برخه دی، د معرف برخه دی، یا رغونی انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه، او په دوی باندې غږ کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز گردیز زازه ولسوالی او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک یې د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
اوریدونکو د خبری مجلې وروستی راپور اخلو. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي چې د واګې بندر د تړل کېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې ده. واګا بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوی دی. دا چې د واګې بندر تړلو کومې ستونزې سوداګرو ته پېښې کړي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1 میلیون زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا 10 تیلر بار میشد.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ 10 تیلر میوې بارېده چې هر یوې تر 1.5 ټنو پورې وا، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه بهر ورځ تر 15 لاریو د واګا په لور روانې ده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1 میلیون ضربه رسیږي.
نو موږ یې زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 500 او 800 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه په ګودامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وو چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم رارسېدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په بهلګام سیمه کې له مرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوې چې وروسته بیا د تېرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمېر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
د لارې خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده تقریبا 3 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي. وزن خبیخ مندان در زیست زیاد اغا مالونه چه یو سر و سروش به تمطول و اغم چینجان کرو و یا خرابسی و در زیاد زیاد مرتحال و سو یا دلتا چی کم در رجی مشکو در کولشتورو یا در رکم دلتا ترکیب نلو رو پا افغانستان کی تم در دی مالونه خرابیجه او نوی پس در بندی را غیز در مشت در تبایی سر مخامخ کهی.
در افغانستان در سوداگری او بانگوانی خونه همانی چه پا دیورستایو که پسیمه که در کرکیچ لامله در دغه هیواد در وچی میوی صادرات ستونز سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
دا وخت ته چې د وچې میوې مشکلات شته موږ ګرام ته دي چې د نورو لارو نه ودی دي هغه هم اوس په ایران
کڅه هم د دې سوداګرو او اړوند ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو یاد وزارت درې ورځې وړاندې د ویلمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریز راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر لولاري هر کال د 500 میلیونو ډالر په ارزښت خوچا میوه هند ته صادریږي او له هند د 800 میلیونو ډالر په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر لولاري افغانستان ته وارديږي. د یادونې ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال